آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در مناویدونکو سلام زه نو شبا آشنای د دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د طالبانو او د امریکایي هیئت خبري چې په قطر کې روانې وي بل پړاو ته وغځېدي. امریکا د شمالي کوریا نه غواړي چې خپل ټول اتمي فعالیتونه بند کړي او د برتانیې پارلمان نن رای ورکوي چې د اروپا د اتحاد نه څنګه د وتلو جریان مخې ته بوزي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي چې د افغان میرمن سره مرسته ورځ په ورځ کمیږي.
ولی فراموش نکنیم که این کمک ها آهسته آهسته کم شده می روند.
د هلمند خبریالان د دولت نه د ولس او ځان لپاره د امنیت تضمین غواړي.
دا د دولت مسؤلیت چې باید د ټولو شهریانو ژورنالیستانو خوندیتوب دپاره باید دوی آمادګي ولري.
امریکا له شمالي کوریا نه غواړي چې خپل اتومي فعالیتونه بند کړي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د رویټرز خبری آژانس لږه شیبه مخکې خبر ورکړ چې په قطر کې د امریکایي استازي او د طالبانو ترمنځ مذاکرې بل پړاو ته وغځېدلې. د دې خبر په اساس د دواړو اړخونو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط کم جوړ جاړی نه دی شوی. د رویټرز آژانس په راپور کې ویل شوي چې تر اوسه په مذاکرو کې پرمختګ شوی، خو داسې هیڅ موافقه نه ده شوې چې بهرني ځواکونه به کله ووځي. په دې مذاکرو کې امریکا هم غوښتل چې د طالبانو څخه داسې ضمانت واخلي چې د افغانستان نه هیڅکله په بل هیواد بریدونه ونه شي. اوس تمه کیږي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې دغه مذاکرات بیا پیل شي. په دې مذاکرو کې چې شپاړس ورځې یې تر ننه پورې دوام وکړو، د بهرنیو قواوو په وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې نه په بل هیواد ته تروریستي خطر نه پیښیږي بحث شوی و.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د طالبانو نه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. موهب وویل د طالبانو سره سوله په سیمه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ختمېدو معنا نه لري. ښاغلی موهب د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواوې به د دهشتګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، ځکه دا لوی اوږدمهاله ګواښ او خطر دی او نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. ښاغلی موهب د سولې په ارتباط داسې وویل:
طالبان ښایي د خپلې خوښې د غوښتنو اوږد لیست ولري، خو که دا غوښتنې د افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو له مقرراتو سره برابرې نه وي، نو هیڅ ډول موافقه به پرې ونه شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک شراکت تړون لري.
د موهب په وینا امریکا د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان څخه نه وځي.
د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غنی ویل ښځو سوداګرو د بل هر وخت نه اوس ډیر پرمختګ کړی دی. رولا غنی ویلی دی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو منندویه ده، خو ډاډه نه ده چې دغه مرستې به ادامه پیدا کړي او که نه.
برای ما جای مسرت
است. زموږ لپاره دا د خوښۍ ځای دی چې دا ټول پرمختګونه په یوه حساسه مرحله کې ترسره کیږي. په داسې وخت کې چې موږ اندېښمن یو چې آیا بهرنۍ مرستې به ادامه ولري که نه. موږ د نړیوالې ټولنې له مرستو منندویه یو، خو نه باید هیر کړو چې دا مرستې ورو ورو کمیږي.
میرمن رولا غنی دام وویل چې د افغانو ښځو پرمختګونه به دایمي او د سولې د راتلو په صورت کې به هم دوام لري. میرمن غنی دام وویل چې اوس په رسمي ډول 1,150 سوداګری ښځې په کار بوختې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي دي چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو او د غیر حکومتي ادارو یو ګډ ټیم تر اوسه د قندهار، هلمند او د فراه په ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 8,995 سیلاب ځپلې کورنۍ ثبت کړي دي. خو چا وایي د امنیتي اندېښنو له امله ګډ ټیم د قندهار په نهه ولسوالیو او د فرا له ښار نه بار د سیلابونو له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړي دي او زیانونه یې پلټلي دي. امکان شته چې په دغه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو کورنیو شمیر د دې نه هم پسې زیات شي.
په هلمند کې یو سیمه ییز خبریال د چسپکی مین په چاودنه کې سخت زخمی شوی دی. خبریال نثار احمد احمدی نن د سباون محل نه مخکې د لخکرګا په ښار کې په موټر کې روانو چې چسپکی مین وچاودېدو او دی سخت زخمی کو. د هلمند والی ویان عمر زواک آشنا رادیو ته ویلي دي چې نثار احمد احمدی وست عاجل مرستو په روغتون کې بستر دی. که څه هم تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په هلمند کې میشت خبریالان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو نثار احمد احمدی تهدید کړی و.
تازه خبر دی چې نثار احمد احمدی کابل ته د علاج لپاره انتقال شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې په نوو ګمارنو کې جنرال بسم الله وزیری د جنرال محمد شریف یفتلی په ځای د لوی درسیس په توګه ګمارل شوی. همداشان یاسین زیاد د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال او فهیم رامین د افغان هوایي قواو د قمندان په توګه ګمارل شوی دی.
امریکا د شمالي کوریا نه غواړي چې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کړي نو بندیزونه ترې لرې کېدای شي. که څه هم جمهور رئیس ټرمپ تیره میاشتې د کیم سره تر غونډې مخکې د یو څه نرمښت اشاره کړې وه، خو د شمالي کوریا دپاره د امریکا استازی اوس جدي پیغام لري. د دې خبر تفصیل به د ګالیا رڼا نورستانۍ نه واورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل د امریکا لخوا د موازي اقداماتو نه وروسته چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام د یو شمیر برخو د لمنځه وړلو کار پیل وکړي، یعنی په بدل کې په موازي ډول بندیزونه لري شي. کیم په خاص ډول د بندیزونو لري کېدل غواړي. اوس داسې ښکاري چې شمالي کوریا به د خپلو غوښتنو د ملاتړ لپاره د ډیرو مزایلو د ازمایښت ګواښ وکړي. د تجارتي مصنوعي سپوږمکیو عکسونه ښکاره کوي چې شمالي کوریا د سپوږمکیو د توغولو د یو مرکز یوه برخه رغولې او د پالیسټیک توغندیو او راکټونو د برخو د یو ځای کولو په یو مرکز کې فعالیت ډیر کړی دی. ګالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د جنوبي کوریا د خارجه وزارت نطاق نن شمالي کوریا ته ویلي دي چې ښه صحیح قضاوت وکړي. د کیم ان چال د دې تبصرې نه مخکې په دې وروستیو ورځو کې ځینې عکسونه چې مصنوعي سپوږمکیو اخیستي و خپاره شوي او ښیي چې شمالي کوریا د اوږدو واټن راکټونو د توغولو ځای چې تیر کال یې له منځه وړی و بیرته جوړ کړی دی. دا عکسونه په ویتنام کې د امریکا او شمالي کوریا د عالي غونډې نه دوه ورځې مخکې چې پرته له کومې موافقې پای ته ورسېده خپاره شوي دي.
د برتانی پارلمان نن د سیشن به پرځ په دې باره کې درای ورکول پیل کړل چې پریکړه وکړي څنګه د اروپای اتحاد نه د وټلو جریان مختبوزي. د پارلمان غړي نن د صدر اعظم تریسا می نهایی پلان ترای ورکول چې حکومت یې تیر کال د اروپای اتحاد سره پر موافقه ته رسیدل دي. پاول زل رایګری کې د دې پلان یې لګ ملاتړ شوی، خو صدر اعظم می د دوشنبې پرځ استراسبرګ ته لاړل چې هغه نوی شرایط ومنل شي چې تیر کال پرې د اروپایي اتحادیې د رئیس جان کلاود جنکر سره غږېدلې وه او هغه هیله لري چې د خپلو مخالفینو نه به رایې هم وګټي.
د امریکا حکومت وایي چې د کړکیچنو حالاتو له امله په دې هفته کې په وینزویلا کې د خپل سفارت ټول کارکوونکي د وینزویلا نه وباسي. د سفارت یو شمیر کارکوونکي د جنوري په میاشت کې هغه وخت د وینزویلا نه وایستل چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو د امریکا سره ډیپلوماتیکي اړیکې وشلولې. د امریکا په شمول 50 هیوادونو د مخالفینو مشر خوان ګایډو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندل دي. د امریکا د بارنری چارو وزیر کیوبا او روسیا د نیکولاس مادورو د رژیم په ملاتړ تورنوي، خو روسیا به امریکا ملامتوي.
په یمن کې اوسی یاغیان او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د تیرو څو ورځو رئیس د یمن په شمال کې د څباندې شلو ملکیانو د وژل کېدو ملامتي په یو بلاچی. ایران پلوی حوثیان وایي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تیارو په خلکو بمباري کړې ده، خو د سعودي ټلویزیون وایي چې حوثیانو عام خلک وژلي دي. حوثیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پایتخت سنا او حکومتي ادارې ونیولې. حوثیانو د یمن حکومت د دسمبر په میاشت کې په اوربن موافقه وکړه، خو حوثیانو سم د یمن په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې کنټرولوي.
او سپینې ماڼۍ پرون د 2020 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کړه. د امریکا سره د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د 8.8 میلیارډ ډالر لګښت نه علاوه د راتلونکي کال ټوله بودیجه 3.8 تریلیون ډالر ده. په نوې بودیجه کې د دفاع د وزارت بودیجه 15% زیاته شوې ده، خو په غیر پوځي لګښتونو کې بیا 15% کموالی راغلی دی. د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو رئیس چک شومر د ترامپ بودیجه شرمونکې بللی او هغه یې د متوسطې طبقې د خلکو په ټټر یو گزار بللی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې له طالبانو سره سوله په سیمه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ختمېدو په معنا نه ده. ښاغلي محب د افغانستان له نړیوالو شریکانو نه وغوښتل تر څو افغانستان ته د سیمه ییز نړیوال همکار د سولې او ثبات لپاره د ګډو هدفونو د شریک په سترګه وګوري، نه یوازې د اقتصادي ګټو په خاطر. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي له طالبانو سره سوله د نړیوال ترهګرۍ د پای په معنا نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ښاغلي محب وویل افغان ځواکونه باید د ترهګرۍ ضد کړنو سره مبارزې ته دوام ورکړي، خو دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، ځکه دا لوی اوږدمهاله ګواښ دی چې نړیوالې مبارزې ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي امریکا افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د سولې په روانو خبرو کې به له افغانستان څخه نه وځي.
طالبان ښایي د خپلې خوښې د غوښتنو اوږد لیست ولري، خو که دا غوښتنې د افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو له مقرراتو سره برابرې نه وي، نو هیڅ ډول موافقه به پرې ونه شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک شراکت تړون لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ډیرو هغو محدودو مسایلو په برخه کې دي چې یوازې په دوی پورې اړه لري، لکه افغانستان کې د امریکا شتون او ترهګري. په نورو هر ډول مسایلو باندې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
ښاغلی محب وایي چې د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره د سولې په برخه کې یو ښه ګام و.
په افغانستان کې دا یوازې په طالبان او نورو ترهګرو ډلو باندې فشار نه دی، بلکې د سولې د سیمه ییزو ستونزو اړخ یې هم مطرح دی. په دې کې د طالبان او نورو ډلو د هغو تمویل کوونکو او خوندي ځایونو برابرونکو په څیر مسایل هم د سولې په لاره کې شامل اړخونه دي، او لا هم د سولې لپاره زموږ په هدفونو کې شامل دي.
محب د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو په برخه کې د پاکستان پر وړاندې اندېښنه وښوده.
سوله اړتیا ده، واجل ضرورت یې لیدل کېږي، خو په هر قیمت نه. د افغانستان اساسي قانون او همداشان منتخب دولت ته پکې درناوی وشي. دغه پروسه باید ټول شموله وي او د یو افغانستان استازیتوب وکړي، نه د څو کسانو ترمنځ معامله. که سوله افغانانو پورې تړاو لري او د هغوی لخوا تامین کېږي، نو دغه سوله باید د خپلو افغانانو لخوا تر تعامل لاندې ونیول شي.
حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که امریکا له افغانستان نه ټول سرتیري هم وباسي، افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي.
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو غواړو تر څو افغانستان ته د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو د منبع په توګه وګوري، نه یوازې د اقتصادي ګټو په حیث، بلکې د دوی ترمنځ د سولې او ثبات د مشترکو اهدافو په توګه وګوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملېدل به د دې لامل شي چې روانې خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې د سولې د روانو خبرو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم توضیحات ورکړي. دا چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خبرې څومره د اهمیت وړ دي، د نړیوالو چارو کارپوه محمد هاشم وحدتیار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي هیوادونه چې دي اکا د دنیا لوی لوی هیوادونه دي، چې د افغانستان قضیه په داسې هیوادونو تر منځ کې بیا بحث کول ډېره اغېزه په دې لري چې د افغانستان مسله د دې لوی لوی هیوادونو پاملرنه به جلب کولی شي افغانستان دپاره. خو مهمه دا ده چې څوک پریکړې نیسي د افغانستان په قضایاو کې او د دنیا نورو قضایاو کې هغه کسان پریکړه کوي چې د ملګرو ملتونو ته زیاده بودیجه ورکوي او تر ټولو زیاده بودیجه هغه امریکا ورکوي. امریکا تصمیم نیسي، امریکا کې باید زیات لابي وشي، خو دغه نور هیوادونه د امنیت شورا هیوادونه چې دي هغه منځ کې هم د افغانستان قضیې بحث کول او افغانستان ته د دوی پاملرنه جلب کول ډېره زیاته اغېز لري.
بله، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب کومې خبرې چې کولې، تر اوسه پورې په افغانستان کې د ثبات نه راتګ په یو نوې په دې مسله کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناتوانه ښودلې ده چې دا د امنیت شورا ناتواني ښیي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څه کولی شو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره چې نه دي کړي؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي هیوادونه د تروریزم پر وړاندې او هم د افغانستان پر مسله کې یو واحد نظر نه لري، بخصوص روسیه، چین، امریکا. دغه هیوادونو په نوې د انواع چې په افغانستان کې داخل دي په یو بل باندې پوره باور نه لري او دا بی باوري باعث دی شوی چې هم د افغانستان په قضیه کې هم په لویه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړوند کې دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. افغانستان قضیه په اړوند هم دوی مختلف نظرونه لري او راوړي چې په کلنۍ جلسې کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په دې بحث کوي، ټول اړخونه بحث کوي، اما د یو واحد پریکړې ته نه رسیږي او دا باعث دی شوی چې د افغانستان قضیه کې ټول د ناکامۍ سره مخامخ شي.
بله، د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا د غونډې سره هماله امریکایي چارواکو د پاکستان نه هیله کړې چې د هند سره خپل روابط ورغی او همدارنګه په خپل منځګړتوب طالبان دې ته حاضر کی چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دغه نړیوال فشارونه به څومره پاکستان دې ته اړ باسي چې په سیمه کې خپل اړیکې ورغی او خصوصا د افغانستان په موضوع کې صادقانه او رغنده برخه واخلي؟
اول در چې پاکستان رول لوبولای دی افغانستان په قضیه کې، همیشه لوبولای دی اما در رول منفی رول ده. دویم مسله در چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه هم د افغانستان هم د پاکستان په اړوند مختلف نظرونه لري، بعضی هیوادونه د پاکستان رول مثبت بولی، بعضی منفی بولی. دریم در چې په افغانستان کې پاکستان سوله غواړي، د خپل خواخې سوله داره چې هر حکومت چې په افغانستان نظام کې راځي هغه د پاکستان لاسلاند نظام اوسیږي. څلورم مسله داره چې د هند سره روابطو کې هم دوی په کانفرنسونو کې جلسو کې د صلح خبرې کوي خو د پردې تر شا خپلې کړنو ته همیشه ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لویه ناکامي هم دا وه چې دوی د تروریزم سره د مبارزې په قسمت کې اصلي ځالو ته پاملرنه ونه کړه چې هغه د پاکستان په خاوره کې و او پر پاکستان هیڅ وخت فشار را نه وړه په دې اتلسو کلونو کې. دغه څلور علتونه دي چې ملګرو ملتونه هم په دې پروسه کې ناکام شول، هم په پاکستان رول وسعت شو، منفي رول نه مثبت.
بله، یوې بلې مسلې ته چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده، هغه دا ده چې د طالبانو سره سوله د ترهګرۍ د ختمېدو په معنا نه ده. نو دا په څه معنا؟
هغه دلیل زیاتی چې هلته شل تروریستي کړی دي او طالبان نه بل زیات لوی خطر د افغانستان لپاره داعش ته چې په افغانستان کې شتون لري او په ډېر سرعت سره وسعت پیدا کوي.
ډیره مننه وحدت یار صاحب، کوم ودان.
وعلیکم السلام.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
څنګه د واشنگتن د سټډیو ناوړي په هلمند کې یو سیمه ایز خبريال د چسپکی ماین په چاودنه کې سخت ټپی شوې ده. نو موړې د درملنې لپاره کابل ته لیږدول شوې. لبل خوا د هلمند خبريالان د خپل امنیت په اړه له دولت نه د پاملرنې د زیاتوالي غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل رپورت ته.
د هلمند والی جنرال یاسین خان له امریکا جوړ آشنا رادیو سره په خبري کول چې د خبريال نثار احمد احمدي پر موټر د ماین چاودنه د دولت وسلوالو مخالفینو کړي. د نثار احمد احمدي د سپرلی پر موټر نن سهار سهار لشکرګاه ښار کې د 57 رادیو د دفتر مخته د ماین چاودنه سوي. په پیښه کې نوموړی سخت ټپي سوي. د هلمند والی زیاتی چې شاغلی احمدی په خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو کې د ملي امنیتی ځواکونو ملاتړ کاوه او همدارنګه د خلکو د مشکلاتو اړوند په سیمه ییزه کچه خبرونی او خبرونه ترتیبول. دی په دې اړه داسې وایي:
فعلاً تداوی لاندې ده او په عمومي کې وایي چې صحت ښه ده، لږ خپې نه مشکلات لري. ولایت مقام په دې په هکله رئیس صاحب د شفاخانې سره نورو سره هم خبرې وکړې، همدارن راز مرکز سره هم خبرې وکړې چې د لاخت تداوی په خاطر به انشاءالله نن دې مرکز ته انتقال.
نثار احمد احمدی په هلمند کې د ملي تلویزیون، خاور تلویزیون او سباون سیمیز تلویزیونونو سره د خبریال په توګه له تیرو لسو کالو راهیسې کار کړی. نوموړي دا مهال د سباون رادیو د نشراتو د مدیر په توګه دنده درلوده. په لشکرګاه کې د سباون خصوصي رادیو تلویزیون مشر میرویس پاسون له حکومت څخه د ژورنالیستانو د ساتنې غوښتنه کوي او وایي چې مخکې هم د اوازي ورته رسیدلې وي چې د خبریالانو پر وړاندې امنیتي تهدیدونه موجود دي، خو حکومت یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول سره د ژورنالیستانو خوندیتوب د هر باید دوی امدګي ولري او دوی د دوی سمندا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت دی یو خاص توجه وکړي.
که څه هم تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په هلمند کې میشت خبریالان وایي چې شاغل احمدی ته د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري ګواښونه موجود و. په هلمند کې سیمیز خبریال عبدالله حمیم اشنا رادیو ته ویل چې شاغلی احمدی ته تر ډیره د هغه پر شخصي فیسبوک پاڼه د هغه د ځینو لیکونو او تبصرو په واجه ګواښونه موجود و. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد بللی و. دا په روان میلادي کال کې پر خبریالانو درېمه حمله ده چې ترسره کیږي. په جنوري میاشت کې په فراه او په فبروري میاشت کې بیا په تخار ولایت کې دوه خبریالان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د واشنگتن د بندیزونو له ختمېدو مخکې د پیونګیانګ باید خپل اتمی پروګرام په بشپړه توګه ختم کړي. ملګری ملتونه وایي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې جنجال کم شوی، خو په شمالي کوریا کې د خلکو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. نورحال پر رپورټ کې:
امریکا له شمالي کوریا څخه غواړي چې خپل ټول اټومي فعالیتونه بند کاندي او په وړاندې به یې بندیزونه لري شي. که څه هم جمهور رئیس ټرمپ تیره میاشت له کیم سره تر غونډې مخکې د یو څه نرمښت اشاره وکړه، خو د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازی اوس جدي پیغام لري:
موږ په تدریجي ډول غیر اتمي کول نه غواړو. جمهور رئیس په دې اړه وضاحت درلود او دا هغه موقف دی چې د امریکا په حکومت کې پرې بشپړ یووالی موجود دی.
کیم وویل د امریکا لخوا د موازی اقداماتو نه وروسته چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام د یو شمیر برخو د له منځه وړلو کار پیل کړي، یعنی په بدل کې به یې په موازی ډول بندیزونه لرې شي. کیم په خاص ډول د بندیزونو لرې کېدل غواړي. اوس داسې ښکاري چې شمالي کوریا به د خپلو غوښتنو د ملاتړ لپاره د ډیرو مزایلو د ازمویښت ګواښ وکړي. د تجارتي مصنوعي سپوږمکیو عکسونه ښکاره کوي چې شمالي کوریا د سپوږمکیو د توغولو د یو مرکز یوه برخه رغولې او د بالستیک توغندیو او راکټونو د برخو د یو ځای کولو په یو مرکز کې فعالیت یې ډیر کړی دی.
It's their anger at
دا د غونډي د بی پایلې پاتې کېدو په اړه د هغوی غوسه ده. د همدارنګه په راتلونکو مذاکراتو کې د فشار زیاتول دي. دا د هغوی د خبرو فرهنګ دی، تشنج زیات کړي او یو مزایل واسمای.
لویه پوښتنه دا ده چې واشنگتن به د شمالي کوریا لخوا د مزایل ازمویلو ته څه ځواب ورکړي.
زه به له کیم څخه ناهیله یا خوابدی شم. فکر نه کوم چې داسې وشي، خو وبګورو څه کیږي.
د خبرو اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت د ترامپ او کیم د اړیکو لپاره یوه ستره ستونزه او ازمایښت دی. آیا د دوی اړیکې به وکړای شي دغه سړې شوې خبرې بیرته تازه کړي؟
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه وایي که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت له فساد سره د مبارزې او د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي، خو په ورته وخت کې د دوی اصلاحي برنامې د پوهنې وزارت د منځنۍ کچې د مامورینو له مخالفت سره مخامخ شوي دي. د پوهنې وزارت په ټیټه کچه دا مخالفتونه تاییدوي، خو وایي چې د دغه وزارت رهبري د فساد د له منځه وړلو لپاره د هر ډول اصلاحاتو راوستلو ته ژمنه ده. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلې.
اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یا میک د پوهنې وزارت په کچه د اداري فساد د زیانمنو ارزونې په رپورټ کې د وړاندې شویو سپارښتنو د تطبیق په اړه خپل دریم څارنیز رپورټ د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې خپور کړ. د دغې کمیټې رپورټ ښیي که څه هم په پوهنې وزارت کې د دوی د سپارښتنو په تطبیق کې د پام وړ اصلاحات راغلي، خو په ورته وخت کې د دوی اصلاحي برنامې د پوهنې وزارت د منځنۍ کچې د مامورینو له مخالفت سره هم مخامخ شوي دي. د دغې کمیټې یو سیډونکی حسن رضایی د رپورت په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل
هنوز هم در وزارت موارد در سطوح میانی
لا هم د پوهنې وزارت په منځنۍ کچه کې د اصلاحاتو په وړاندې مقاومت کیږي، او په ټیټه کچه کې هم په خواشینۍ سره موږ په پرلپسې ډول رپورټونه ورکړي چې د سپارښتنو د تطبیق لپاره تخنیکي او لازم ظرفیت نشته. دغه راز د پوهنې وزارت د سپارښتنو د عملي کولو په برخه کې د منابع، بودیجې او بشري قوې د کموالي په اړه شکایتونه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټیټه کچه دا مخالفتونه تاییدوي، خو وایي چې د دغه وزارت رهبري د فساد له منځه وړلو لپاره د هر ډول اصلاحاتو راوستلو ته ژمنه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهزت امریکا غږ آشنا ته وویل په لویه کچه د پوهنې وزارت په هیڅ ډول د اصلاحاتو او هغو کړنلارو د تطبیق مخالفت نه دی کړی چې له امله یې اداري فساد سره مبارزه کیږي، خو موږ دا مسله تاییدوو چې په ډېره ټیټه کچه کې د پوهنې وزارت مامورین یا کارکونکي په ځینو ځایونو کې مقاومت کړی وي. دا مسله موږ ردولی نه شو. ښایي په ډېره کوچنۍ کچه دا ستونزه موجوده وي. اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې په 1906 کال کې د پوهنې وزارت په کچه د اداري فساد د زیانونو په اړه یو رپورټ خپور کړی و چې پکې یې د پوهنې وزارت ته په خپلو چارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره 1013 سپارښتنې کړې وې. د څارنې او ارزونې کمیټې تازه رپورټ ښیي چې د پوهنې وزارت د 2014 سپارښتنې چې اکثره یې د ښوونکو د استخدام په برخه کې وي په بشپړ ډول او 45% عملي کړي دي. د پوهنې وزارت د تشکیلاتو کوچني کول په دغه وزارت کې د ښځو د ونډې زیاتول، د وزارت پر پالیسۍ او بیا کتنه، د ښوونکو او مامورینو د استخدام په پروسه کې شفافیت، او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون لخوا په پوهنې وزارت کې ګمارنې هغه سپارښتنې دي چې د څارنې او ارزونې د کمیټې د چارواکو پر وینا په پوهنې وزارت کې تطبیق شوي دي. د دغې کمیټې غړي مدثر اسلامي وویل چې د پوهنې وزارت په رهبرۍ کې بدلون راوستل دا ښیي چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو راوستلو ته جدي اراده شته ده. هغه په تیرو دوو کلونو کې د دغه وزارت د رهبرۍ لخوا د اداري جوړښت کوچني کول، په ولایتونو کې د پوهنې ریاستونو د واک زیاتول، د ماشونو د ورکولو برېښنایي کول، او د ښځو د ونډې زیاتول د پوهنې وزارت عمده لاسته راوړنې وبللې او ویویل
ښځو د ګډون د زیاتولو په برخه کې پوهنې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. یوازې په کابل یا مرکز کې له 500 ریاستونو نه 9 ریاستونه ښځو ته ځانګړي شوي دي، او د ولایاتو په کچه باندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه چې دي 11 ریاستونه هم میرمنو ته ځانګړي شوي دي، او د پوهنې وزارت د هغو 8009 ښوونکو د بستونو له ډلې نه 50% یعنی نیمایي برخه هم ښځو ته ځانګړي شوې ده.
خو دغې کمیټې د درسي کتابونو، مسلکي ښوونکو بودیجې او د ښوونځیو د تعمیر کموالی، همداشان د زده کوونکو غیر حاضرۍ، د پوهنې په چارو کې د ولسي جرګې د غړو او سیمه ییزو زورواکانو لاسوهنې، د ادارو ترمنځ د همغږۍ او د دقیقو شمیرو او احصایو نشتوالی، او همدارنګه په ښوونځیو کې د څښاک د اوبو کموالی د پوهنې په وزارت کې د اساسي ستونزو په توګه یادې کړي دي چې په دې برخه کې د کمیټې سپارښتنې په بشپړ ډول عملي شوي نه دي. خو د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نهزت وویل چې په بشپړ ډول د دغه ستونزو لرې کول وخت او بودیجې ته اړتیا لري، او د پوهنې وزارت هم هڅه کوي چې خپلو امکاناتو ته په کتو دا ستونزې لرې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د سو خبرونو سرخط واورې د روټس خبری آژانس لګمخ کې خبر ورکړی دی چې په قطر کې د امریکایي اساسي او د طالبانو ترمنځ مذاکره بل پړاو ته غزیدلې دي. د دې خبر په اساس د دواړو خواو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط کمرغه جوړه نه ده شوې. د روټس د خبری آژانس پر راپور کې ویل شوی دی چې په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی، مګر ایس داسې کومه موافقه نه ده شوې چې بارنۍ قواوې به کله د افغانستان نه وځي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله موهب د طالبانو نو غوښتل چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي، او د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غنی وویل خزو سوداګرو د بل هر وخت اوس ډیر پرمختګ کړی دی.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.